یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړی مشه قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې تر نه بجو دوام کوي اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکي او د انصاف په لټه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو لومړی به مرزی احمدزی ته ورور کړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزارت په 2015 کال کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د مالدوویا د هوایي چلن ادارې پرون تایید کړې چې د دوی یو پیلوټ په فاریاب ولایت کې وژل شوی، او ملالی یوسفزی پرون خبرداری ورکړ چې هغه سیاستوال چې پر ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو ډلو لخوا د زیاتو حملو ګواښ پیښوي. پوره خبرونه. پینټاګون د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. په دغه راپور کې چې د سه شمې په ورځ پرون خبر شو، ویل شوی چې وسله والو مخالفینو په دې موده کې بریدونه لډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونه لډیر مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. په راپور کې ویل شوی د روان 2015 میلادي کال د جنوري له پایله د نومبر تر 15 نیټې پورې د 2014 کال د همدې مودې په پرتله د افغان امنیتی ځواکونو په مرکشوب لکې 20% ډیروالی راغلی دی. دغه راز په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل پرون ویلي چې داعش ته وفادار کسان هڅه کوي د افغانستان ختیځ ښار جلال آباد یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي، او د په وینا له سوری او عراق څخه بهرني جګړه ماران ورسره یو ځای کیږي. د مالدوویا د هوایي چلن ادارې پرون تایید کړې چې د دوی د هغه هلیکوپټر یو پیلوټ د طالبانو په ډزو وژل شوی و چې په نومبر کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه. چارواکي وایي 55 کلن پیلوټ اولیګ ګوروازا پر ځیګر څلور مرمۍ ویشتل شوی و. ویل کېږي د دغه پیلوټ مړی به چې اوس په افغانستان کې د جرمنانو په یو روغتون کې دی، ډېر ژر مالدوویا ته یوړل شي. په دې سره د مالدوویا د هوایي چلن ادارې د هغه هیواد سرپرست صدر اعظم هغه سرګندونې رد شوي چې تېره اونۍ ویلي وو د دغه هلیکوپټر عمله ټول ژوندي دي او له طالبانو سره یرغمل دي. تر دې وړاندې د مالدوویا حکومت د امنیتي ملحوظاتو له کبله په دې اړه په رسنیو کې پر خبرو محدودیت لګولی وو. په دغه الوتکه کې ټول 21 تنه سپاره وو چې 4 تنه وژل شوي او پاتې نور له طالبانو سره تر اوسه هم یرغمل دي. او د فراه ولایت د فرارود لوی لارې په اوږدو کې پرونۍ جګړه تر 1200 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسېده. چارواکي وایي په دې جګړه کې دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. د فراه والی محمد اسف ننګ ازادي راډیو ته ویل چې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله وخته ده. دا جګړه پرون سار هغه مهال پیل شوه چې وسله والو طالبانو په سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د طالبانو بیان قاري یوسف احمدي بیا ویلي چې افغان ځواکونو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې ده، خو افغان چارواکي دغه ادارې ردوي. پاکستانی د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی پرون خبرداری ورکړ چې هغه سیاستوال چې پر ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو لخوا د زیاتو حملو خطر پې زیاتوي. په انګلستان کې په پېښور کې د تیر کال د حملې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې ملاله د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند د احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ هغه وړاندیز وغندې چې ویلي وو ټول مسلمان مانان باید امریکا ته لننوتلو منشي. هغه زیاته کړې دا واقعا یو تراژیدي چې کله سړی د غزې سرګندونې اوري چې لکره کې ډکې دي. تیر کال د دسمبر په 15 د پېښور پر یو ښوونځي د وسلوالو طالبانو په حمله کې 134 زده کوونکي ووژل شول. د امریکا متحده ایالات باندې ملګرو ملتونو د هغه راپور له خبرېدو وروسته چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې پترس کې د اټومي سرکو لیږدونکي میزایل ازمویلی دی د ایران په وړاندې عملی اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور د برېټانیا، فرانسې او جرمني له استازو سره په ګډه د دغه راپور په اړه چې ایران د اکتوبر په لسمه میزایل ازمویلی وویل چې متحده ایالات په دې اړه عملی اقدام وکړي. پاور زیاته کړه د امنیت شورا اجازه نه ورکوي چې ایران به زموږ له بندیزونو سرغړونه کوي او له سزا به معاف وي. هغه دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته وکړه چې د ایران د بندیزونو د کمیټې د راپور په اړه یې بحث کوو. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون د سه شنبې په ورځ هغه دوسیې وتړلې چې یوه لسیزه یې د هغو ادعاو په اړه څېړنه کوله چې ایران ګواکې د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. دا اقدام د هغه تړون له مخې شوی چې په جولای میاشت کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ وشو. تر دې اقدام دوی اونۍ وړاندې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي وو چې ایران یو وخت په پټه د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام درلود. دغه راز سپینه ماڼۍ وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د 30 هیوادونو د ایتلاف د مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه، بلکې تر هغه به پراخ وي. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست د سه شمې په ورځ په واشنگټن کې د سعودي عربستان د دغه نوښت په غبرګون کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دغه نوې ایتلاف تمرکز تر ډیره پر هغې توندلارۍ او تروریستي ګواښونو دی چې د هغه ایتلاف ټول غړي ګواښي. جاش ارنست زیاتوي دا به د داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځایناستی نه وي.
This is not a substitute or a replacement for the 65
نو وړي ویل دا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ د 15 هیوادونو د ائتلاف ځایناستی نه دي چې د امریکا لخوا جوړ شوی دی. سعودي عربستان له هغه ائتلاف سره یو مهم مرسته وکړه او موږ وړاندوینه کوو چې همدې کار ته به دوام ورکړي. سعودي عربستان پرون هغه پوځي ائتلاف اعلان کړ چې له 30 عربي، افریقایي او آسیي هیوادونو جوړ دی او وایي دا ائتلاف به په ټوله اسلامي نړۍ کې د تروریزم په وړاندې عملیات همغږي کوي چې په دې کې د عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان نمونه هم اخیستل شوي دي. او په لاس انجلس کې ټول عمومي ښوونځي د سه شمې په ورځ وروسته له هغه وتړل شول. د ښوونځي مشر د ایمیل له لارې ګواښ ترلاسه کړ. په دې سره دا سویر رامنځته شوه چې ښایي د سن برنادیانو برید ته ورته یو بل خونړی برید وشي. ویل کېږي په ټول لاس انجلس کې زر ښوونځي تړل شوي چې تر 640,000 ډیر زده کوونکي ورتلل. چارواکي تر اوسه د دې ګواښ په اړه ډیر څه نه وایي ځکه تر اوسه دا موضوع تر ارزونې لاندې ده. دوی د ښوونځیو تړل یو محتاطانه ګام بولي. په همدې حال کې د نیویارک پولیسو یې فکر کوي چې د لاس انجلس چارواکو په دې کار سره افراط کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په 2 نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي داعش د ځپلو لپاره عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او د دغه ډلې ګواښونو د دوی ژوند ډیر تریخ کړی دی. د افغانستان قانون وزارت وایي د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زور واکو او هغو کسانو یو اوږد لست حکومت ته سپارلی چې غیر قانوني کړنې کوي.
موږ خپل مکلفیت د معدن او پټرولیم د وزارت په توګه خپل مسؤلیت ادا کړی دی. اوس نو دا د افغانستان د امنیتي او عدلي قضایي ارګانونو وظیفه ده چې د دغو کسانو د قانون پر اساس باندې پوښتنه وکړي او قانوني چلند وکړي.
نن په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د وسلوالو طالبانو لخوا د برید یو کال پوره شو. له دغه برید وروسته د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغانستان د پاکستان په حکومت په دریځ کې څه بدلون راغلی؟
برید نه وروسته خو دا یو غټ ډیولپمنټ شعر دی چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو په دولت غټ کړو. دولت ته ویلي چې تاسو د ترهګرو خلاف څومره کوتلي عملیات پیل کړي او په هغې د پاره هغوی پوره ملاتړ اعلان کړو.
د سوریې د بحران د هواري په مقصد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د روسي لوړپوړو مشرانو ترمنځ خبرو له حاله مخبرو دوه ونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي واوریدونکي او د انصاف په لټه کې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. دا موضوع په یو راپور کې د دفاع وزارت لخوا د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی. بلخوا په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې داعش ډله هڅه کوي د افغانستان په ختیځ کې ځانته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر د هغه وخت کانګرس ته په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او نامنی په ډیره دوده او د بهرنیو سرتیرو په کمیدو سره په هغه وخت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې وسلوال طالبان وتوانېدل په روان میلادي کال کې داسې بریدونه وکړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر سو. راپور زیاتوي که څه هم افغان ځواکونه د متقابل گزار لپاره لیوالتیا شي او د جګړې په ډګر کې خپل تیروتنو څخه زده کړې کوي، خو راپور کاږي چې د طالبانو مقاومت د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ کړی او ځینې حساسې سیمې له خطر سره مخامخ کړي دي. امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې نظر او 800 سرتیر لري چې یو شمېر د تروریزم په وړاندې جګړه کې برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت لیکي د طالبانو مقاومت د امریکا په مشرۍ ائتلاف او هم افغان ځواکونو ته یو پرله پسې ګواښ بلل کیږي او هم د افغانستان خلک ګواښي. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې په افغانستان کې د القاعده ډله هم فعالیت کوي، خو د دې ډلې د غړو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. دغه راپور د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د حضور یادونه هم کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل په کابل کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي د افغانستان په ختیځ شهر جلال آباد کې ځانته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. دوی وایي له دغو کسانو سره د عراق او سوریه څخه بهرني وسلوال یو ځای شوي دي. دغه امریکایي جنرال په خبره د ډلې خوړی په سوریه او عراق کې د داعش له مشرانو سره اړیکې وساتي. د امریکا د دفاع وزارت راپور لمخې د 2015 کال د دوهمې نیمایي په اوږدو کې تر ټولو ناوړه ماته د طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط و، چې وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونه د امریکایي قواوو په مرسته وتوانېدل دغه ښار بیرته په خپل کنټرول کې راولي. خو په دې ځای کې هم د یوې بشري تېروتنې په نتیجه کې د بې پولو ډاکترانو یو روغتون بمبار سو او د دې روغتون څو تنه کارکوونکي او ناروغان ووژل سو.
کومره دلته د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په یو نوی راپور کې د امنیت د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې په روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتی وضعیت ډیر خراب شوی دی. دغه راز په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي دي چې یو بل ډله داعش هم هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې د ځان لپاره یو مرکز پرانیزي. د هغه ډله چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ډیره فعاله ده، د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې بل خصوص د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو هم ویلي دي چې دوی د داعش له کړو تر سپوږمو رسیدلی او د دغې ډلې په وړاندې د حکومت عملیاتو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. مخله دې چې په دې اړه راپور راواخلو، د موضوع چې آیا د افغانستان امنیتي وضعیت لکه هغه چې پینټاګون ویلي په رښتیا خراب دی، د امنیتي چارو له یو کارپو سره څیړو. له کابل د سیاسي او امنیتي چارو کارپو عتیق الله امرخیل را سره د ټلیفون په لیکه دی. امرخیل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. امرخیل صاحب، تاسو هم له دغه راپور سره موافق یاست چې په روان کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت د مخکینی کال د همدې مودې په پرتله ډیر خراب شوی دی؟
داسې به عرض کوم چې مشکلات خو له دې معلومیږي چې په افغانستان کې دغه نوې جګړه تقریبا موږ ورته نوې جګړه وایو چې پیل شوې ده سراسری شوې ده. ثابت تنها په جنوب غرب د افغانستان کې جګړې وې، اما اوس شمال ته شرق ته او غرب ته د جګړې غځېدلې دي. یعنی د مثال په توګه موږ تاسو وګورو په ننګرهار ولایت کې دغسې د هرات په شینډل ولسوالۍ کې د شینډل ولایت مربوط ده، دغسې په هلمند کې، همدغسې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشانو لکه فاریابو لکه جوزجان حتی سریپول خب میدرسه خو واضح داده قندوز او درسته با بغلان که چه واری پا مجبور که پا افغانستان که جگلی روانی دی
امرخیل صاحب
در جگلی دیدان سر
امرخیل صاحب آیا علت داده چه افغانستان ده بحرانه زواکونو دیره برخواتلی دی او افغان زواکون توانمندین لری یا ده افغان زواکونو شمیر کم دی چه ده هاوی خلار دکه که یعنی دیر لرو پرتو سیمو که دوی زای پزایشی او ده وصلوال مخالفانو پوران دی بکلک مقاومت بکری او سیمی ورته پری نگ دی؟
بری موضوعان از اینکه از ترس کنم چه در سببون اصلی دیدی که جبلو دی زیادی دو سلی دی یاو داخلی مسائل دی حقا دقا دی چه ما در توی چه جمع دی داخلی خارجی قوتون افغانستان و قوت افغان پاوزون حقا سی چه لازم نی که وصلو سنبال لی دی هوای زواک ملی دی دا یو
ډیر مهمه خبره ده او ډیر اساسه امرخیل خبره تاسو مخکیم کړو ډیر اکثرا بخنه غواړم اکثرا زموږ امنیتی کارپوهان دا موضوع کوي ولی په هغه ځایو کې چې افغان ځواکونه په خو وسلو سنبال هم دي بیا هم سیمه پرخې دي ولی علت څه ده خو زه
اسوم تاسو د اجازه راکړئ تاسو عرض وکړم دا یو سبب ده چې په شرایط عمومي نه دي په وسلو سنبال اوای زو افوکات نن لري دا پیس من ته کې نن لري دا خو خوازه خبره ده دویمه خبره ده چې متاسفانه د موږ په حکومت کې په داخل کې د مدیریت دی ضعیف شوی ده په دې کې په دغه ویش دی حکومت باندې ضعیف شوی ده او د دښمن یا د مخالفین او تبلیغات ډیر زیات شوی دی د دوی په مقابل کې زیات شوی په داخل کې هم دوی سره دا چې په اساس باندې چې د جګړې لپاره آمادګي چې ټول وطن ټول اداره یا ټول حکومت په اصطلاح باندې په یو وخت د جګړې لپاره د پیروزي لپاره آمادګي وي چې د پیروزي په کارو کې هغه څه نه ده دا دویمه خبره ده ډېره مهمه او درېمه مسله چې ډېره هغه تر دې زیاته مهمه دا ده چې کله چې پاکستان په وزیرستان شمالي او جنوبي وزیرستان کې جګړې شروع کړې او کله چې هغه مدارس چې هلته زیاتره وو هغه هم وتړل شوې تعداد یو زیات تعداد د مخالفین د افغانستان د دولت او طالبان دا راغله افغانستان خواته په څنګ دي که یو بله ډله هم را پیدا شوه چې په نامه د داعش باندې وه ګرڅه داسې فکر کېده چې داعش او طالب به سره جګړه وکړو په نفع د دولت دی خو دولت د دې نه استفاده ونه شوه کولی نه تنها که استفاده ونه شول بلکې هغو د قوت هم را پیدا شو
اوس عمل خیر
دغه سببونه هست
بله اوس دغه راپور چې بله دغه راپور چې اوس خپور شوی دا د افغانستان چارواکو ته څه ور په یادوي آیا دوی څه کولی شي د افغانستان د امنیت د ښه کېدو لپاره مخکې د یو کال مخکې کله چې دا حکومت راغی امنیت یې د خپل کارونو په لومړیتوبونو کې و او ویلي وو چې د امنیت د ټینګښت لپاره به تر ټولو زیاته هڅه کوي د سولې د خبرو د ګړندي کېدو خو اوس موږ وینو چې یو کال نه زیات تیر شوي دي امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی دی د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته څه پکار دي
او ډیره مهمه خبره ده او ما پیشتر دغه یو کلمه تاسو ته عرض کړه اشاره مې درته وکړه هغه مملکت کې په هغه نظام کې چې دسپلین وجود نه درلود ښه مدیریت وجود نه درلود او بالاخره ښه احساسات او اراده وجود نه درلوده او بالاخره په ملي منافع دوی ته ډېر ترجیح ورنه کړه په شخصي منافع باندې واقعا دغسې حالات مابین ته راځي تاسې ګورې اول په شپږو میاشتو اول کې موږ یو کابینه نه درلوده سرپرستان وو دا ډېر یو غټه نقصره په جنګ په جګړه کې دویم د ارګانونو په مابین کې همغږي وجود نه لري هر یو په یوه لاره باندې روان ده تاسې فکر وکړئ چې په جګړه کې په قانون کې په تکتیک کې یوه کلمه ډېره واضح نوشته ده چې کله چې جګړه په مملکت کې داسې مملکتو مابین کې یا د یو مملکت مابین شروع کېږي ټول قوتونه ټول منابع جګړې ته متوجه کېږي دلته ټولې منابع دې ته متوجه شي چې چاته کومه کرسۍ رسېږي کومه چوکۍ رسېږي کومه کومه مقام ورته رسېږي او خپل حقونه وغواړي د رالی چې په مملکت کې جنګ روان ده وینې تویږي خلک مړه کېږي
امرخیل صاحب
دوی دې ته توجه ونه کړه په خپلو کارو باندې اخته شو اداره د جنګ له بینه لاړه
عمر خیل صاحب دغه د ستاسو او نورو کارپوهانو دغه انتقادونه پر لپسې چې وای د دوی ترمنځ همغږي نشته، شخیشخوري روانه ده، مسؤل چارواکي مجازات کیږي نه کله چې دوی خطاوي ترسره کوي، دغه لوړپوړ چارواکي ستاسو دغه خبرې نه اوري؟
دوی قانون نه اوري، مګر دوی یو په بل باندې قدرت نه لري. دلته مختلفه شو ګورئ، تاسو ګورئ په دغه اطراف کې، تاسو ګورئ د ډېر ټول منکریږي. هلته یو تعداد خلک دي په نامه د زورواکو، په نامه د توپک سالارانو چې په خلکو ظلم کوي، چې خلک له حکومت لرې شوي دي، دغه کار دوی نشي اصلاح کولی. په خپله په دولت کې یو سړی ګناه کوي، جرم کوي، په نظام کې جرم کوي، هغه شاته خلک لري حمایت کوي، دولت زور نه پرې رسیږي.
بله مننه.
خپل ما باندې اداره نه لري، اداره چې وجود نه لري، اراده وجود نه لري، قوت وجود نه لري، دغه څه ټول په خپل سر روان دي، روان له کوم ملک توالتي غوندي.
بله مننه امرخیل صاحب. د افغانستان د امنیتي چارو کارپو عتیق الله امرخیل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابوالي په اړه د امریکا د دفاع وزارت د وروستي راپور په اړه خپل نظر را سره شریکا، او لکه څنګه چې امرخیل صاحب وویل د افغانستان د قانون وزارت ویان هم وای چې دوی د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لیست حکومت سپارلی چې په وړاندې قانوني اقدام وکړي، خو تر اوسه پورې حکومت هیڅ اجراءات نه دي کړي. په دې اړه وروسته د دې وزارت له ویان سره مرکه درته خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په امنیتی موضوع کې تمکیږو. د افغانستان امنیتی چارواکو په کراتو ویلي چې د ننګرهار ولایت په هغو سیمو کې چې داعش فعال دی عملیات کړي، او دغه ډلې ته ډیر تلفات رسولي، او هغه دا ډلې ډیره ځپلې. خو له بلې خوا د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د داعش د ځپلو لپاره عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې، او دغه ډلې ګواښونو د دوی ژوند ډیر تریخ کړی دی. تفصیل دی ناجسا په راپور کې.
سره له دې چې په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې له پیل شو عملیاتو څخه نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم خلک د دې ډلې د ګواښونو څخه خوندي نه دي. د اچین ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو عملیاتو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د دغې ولسوالۍ دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې اوس داعش ډله په دې ولسوالۍ کې فعال حضور لري. دوی وایي چې د چین سربیره داعش ډلې د ننګرهار نورو ولسوالیو ته هم خپل فعالیتونه پراخ کړي، او ګڼ شمېر خلکو خپلې مینې پریښې دي. له بلې خوا په ولسي جرګې کې د ننګرهار یو استازي آریان یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې حکومت داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدام ونه کړي، نو دا ولایت به له سقوط سره مخ شي.
نور ولسوالۍ کې هم د دې فعالیتونو شروع شوي. خلک ډېر خپله په جلال آباد په ښار کې ډېر ترس او په بین کې دي، ځکه چې دلته هم دوی وایي چې د داعش ډله فعاله شوې ده خپله په جلال آباد په ښار کې پټ پټ فعالیتونه کوي. نو که چېرې دې توجه ونه کړي، دا به د افغانستان د مرکزي حکومت لپاره ډېر خطرناک، او مرکزي حکومت چې سقوط کړی د شرقي دروازې نه کړی دی. نو که چېرې تاسو پام دې ته نه ساتئ، نو بالاخره دا حکومت به هم په همدې لارې نه سقوط شي.
میرمن یون ویل هغه مهال به د افغان ځواکونو عملیات نتیجه ورکړي چې دوی کومې ساحې چې له داعش ډلې څخه نیسي هلته د امنیتي ځواکونو پوستې ځای پر ځای کړي. افغان امنیتي ځواکونو د عملیات نږدې درې میاشتې مخکې پیل کړل، او ژمنه یې کړې وه چې دا ډله به له منځه یوسي. خو دا مهال دفاع وزارت وایي چې لا هم د داعش د ځپلو لپاره د دفاع وزارت عملیات روان دي، او پلان لري چې په نږدې ورځو کې نور جدي اقدامات هم ترسره کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه وویل:
د شینوارو په ولسوالیو کې، په چینو کوټ او په دې ولسوالیو کې، د شینوارو په ولسوالیو کې زمونږ هوایی بریدونه او ځمکني عملیات هم روان دي، او منګه دفاع وزارت کې د پدې حق له جدي کار روان دي نور اجرات ممکن په نږدې وخت کې وو زه خو کامل اندازه ته مدا خبرې چار څو کې د دښمن تبلیغ دي
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې لومړي مرسیال ظاهر قدیر ادعا کړی چې د نظام له داخله یو شمیر کړي د داعش له ډلې ملاتړ کوي خو د ملي امنیت شورا د خغلی قدیر دا سرګندونې رد کړي افغان حکومت بیا د افغانستان په سو ولایتونو کې د داعش ډلې شتون تایید وی خوتل وای چې د جنگیالیو ته پراخ زیانونه رسولې دي
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د افغانستان د قانون وزارت وایي د قانون د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لست عدلي او د قانون د تنفیذ ادارو ته سپارلی چې غیر قانوني کړنې کوي د دې وزارت ویان محی الدین نوري وایي چې نوې رهبري شفافیت ته کار کوي او په دې برخه کې د قانون یوه نوې طرحه هم په بشپړېدو ده د ازادي راډیو خبري یوسف خان زادران له ښاغلي نوري سره مرکه کړې ده او په پیل کې ښاغلي نوري په دې اړه چې په هیواد کې څومره قانون د څومره قانونو تړون شوی او د استخراج چارې څنګه مختزي ویل
زه په دې شی په واضح توګه وایم چې تقریبا 309 قراردادونه لرو چې په خوشحالي سره یو شمیر تر اوسه پورې د تطبیق زمينه نه ده برابر شوې یا دا چې تخکیږي خو پدې کابل چې قرارداد د واقعت لري یا په نام سیمه کې د نظارت څخه ځینې وختو لري چې دا په قرارداد کې تحصیل شته دي او د اوسنۍ وزارت تر رهبری هغه ستراتیژي ډېر تغیر کړی دی د تیر په پات کې اکثریت قراردادونه چې په تیر کلونو کې ستوي دي دا غوي بیا څېړل مو پایل کړی دا او دا غوي د اصلاح یا فسخ یا د جوړولو هغه هڅې مو کړې دي د دوه موږ درې شرایط و ذکر دي چې باید هغه پر اساس باندې قرارداد وکړي
تاسو ویل چې په دې برخه کې موږ سیړنې پایل کړې دي تاسو سیړنې څه خی چې واقعا ملي داشتمنی شخصي استفاده شوی دا او یا ورڅخه کیږي او کیږي کوم چارواکي پکې ډیر خکیل دي
ګورې زه یو شی تاسو وایم موږ اوس د درې سو نه ډیر قراردادونو سره مخامخ یو وخت چې د قرارداد موضوع راځي دا په دې معنی ده موږ یو حقوقي او قانوني مکلفیت لرو دا چې څوک دی او څوک نه دی هغه جلا خبره ده بل خبره دا ده چې موږ جواز تنظیم کوونکې د معدنو د منرالي منابعو تنظیم کوونکې موږ ته چې څو موږ پرمیز چې شو د سیمې د یو قرارداد چې موږ مکلفیت ورسره لرو چې باید دا اجرا شي معمولا شرکتونه د خلکو په نامه دی او دا چې ویل کیږي چې مثلا قراردادونو با ځینې کسانو لاس پکښې ولري د تیر حکومت په حق له ځکه اوس نسوای موږ قضاوات وکړو چې موږ د قرارداد سره مخامخ یو هغه لړۍ زموږ خلاص کې نه ده
تاسو به د قراردادونه بیا څېړئ چې څنګه شوي دي کنه
تاسو دا وخت قراردادونه لړۍ په هیل کړې ده نن یو ریپورت وړاندې شو په هغه کې مثلا د 50 قراردادونو نمونه اخیستل شوی دي موږ باید په خوشحالي سره افتخار سره د افغانستان ملت ته ووایو چې همدا قراردادونه چې نن مدني ټولنې خبرې کوي
نور صاحب په دې برخه کې یوازې دغه کسان چې فساد یې کړی دی یا قانوني پیسې ډول نه دي استخراج کړي یا غیر قانوني کړنې کوي او یا د زورواکي دي د دوی څخه بیرته تاسو صرف تړون اخلي کنه هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي
د معدن او پټرولیم وزارت تقریبا یو نیمه یا دوه میاشتې مخکې لومړنی هغه لیست چې په هغه کې هغه کسان مشخص شوی دي چې غیر قانوني استخراج کوي قاچاغ کوي او د قانون د تنفیذ مخه نیسي هغه لیست جوړ شو برابر شو او رسمي توګه د افغانستان هغه د قانون د تنفیذ ادارو ته واستول شو چې هغه ډیری لوی اوږد لیست دی موږ خپل مکلفیت د معدن او پټرولیم د وزارت په توګه خپل مسؤلیت ادا کړی دی اوس نو دا د افغانستان د امنیتي او عدلي قضایي ارګانونو وظیفه ده چې د دغو کسانو چې موږ دوی شکایت کړی او موږ د دوی لیست وړاندې کړی دی د دوی څنګه د قانون پر اساس باندې پښتنه وکړي او قانوني چلند وکړي
اما د افغانستان د قانون په قانون باندې هم زیات انتقادونه موجود دي آیا تاسو څه پلان لرئ چې په دې قانون باندې بیا لیدنه وشي
تاسو زموږ د مشورتي شورا ولیدل چې پلان استل څو تلور مې اشته مخکي پاغي کې فیصله وسو چې موږ قانون طرحه باید تصویب کړو ترجمه نه بلکې نوې طرحه ورته ولیکو په خوشحالي سره باید تاسو ته وایم چې موږ د قانون نوې طرحه نږدې نوې پسته د پای ته رسیدلې ده او د کار تر پای به د افغانستان پارلمان ته ولاړ شي
افغانستان د قانونو د وزارت ویان محی الدین نوری وای چې د قانون وزارت د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لست عدلی او د قانون د تنفیذ ادارو ته لیږلې چې غیر قانوني کړنې کوي او د هغوی کار دی. دا یوازې د افغانستان د قانون وزارت نه دی بلکې له دې مخکې په افغانستان کې د ځمکو د غاصبانو او د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نمونو فهرستونه هم جوړ شوي چې تر اوسه پورې نه د خپرېدو څرک لګي او نه هم د دغو تورنو کسانو په وړاندې حکومت کوم اجراءات کړي دي. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو د غراس پر پیښور د تیر کال له حملې وروسته دا چې د سختریزو وسلوالو په وړاندې د هغه هیواد حکومت څه اقدامات کړي یو تفصیلي راپور لرو. خو اوس بیا هم مرزی احمد زید ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
پینټاګون د امریکا کانګرس په یوراپور کې ویلي چې د 2015 کال په دوهم نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. په دغه راپور کې چې د سې شمې په ورځ پرون خپور شو ویل شوی چې وسلوالو مخالفینو په دې موده کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونه له ډیرې مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. د مالدوبیا د هوایي چلن ادارې پرون تایید کړی چې د دوی د هغه هلیکوپټر یو پیلوټ د طالبانو په ډزو وژل شوی وو چې په نومبر کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه. د فرا ولایت د فرارود لوی لارې په اوږدو کې پرونی جګړه تر 12 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسېده. چارواکي وایي په دې جګړه کې دوه افغان سرتیري وژل شوی دي. پاکستان د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پرون خبرداري ورکړ چې هغه سیاستوال چې پر ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو لخوا د زیاتو حملو خطر زیاتوي. په انګلستان کې په پیښور کې د تیر کال د حملې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسم کې ملال د امریکا د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ هغه وړاندیز وغنده چې ویلي وو ټول مسلمانان باید امریکا ته لننه وتلو منه شي. د امریکا متحده ایالات باندې ملګرو ملتونو د غراپور لخبریدو وروسته چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې پترس کې د اټومي سرکو لګدونکو میزایل ازمویلې د ایران په وړاندې عملی اقدامات وکړي. او سپینه ماڼۍ وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د سلور دیرش هیوادونو د ائتلاف د مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه بلکې تر هغه به پراخ وي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلې او کتلې شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوري له وو بجو د شپې د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. نن په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د وسلوالو پاکستانی طالبانو لخوا د برید یو کال پوره شو. وسلوالو طالبانو په دغه خونړي برید کې د خونځي د 144 زده کوونکو په ګډون نږدې 150 کسان ووژل. د پاکستان حکومت په پیښور کې پر دغه خونځي تر برید وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي او د ترهګرو د ځپلو په مقصد یو شمېر اقدامات کړي دي. د پټاتری خوالی تورن کسان چې په اعدام محکوم شوی وو د اعدامونو لړۍ پیل شوی او تر اوسه یو شمیر په اعدام محکوم شوی د اعدام سزا عملی شوی ده. دغه اقدامات تر اوسه کامیاب وو او نتیجه ورکړي. په دې اړه له پیښوره د ازادي رادیو خبریال زبی مومند د سیاسي او امنیتي چارو له کارپوهانو سره غږیدلی او یو راپور پرې راستولی دی.
په داسې حال کې چې نن په پیښور کې پر پوځي خونځي د پاکستاني طالبانو د خونړي برید یو کال پوره شو، د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې تر دغه پیښې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد پالیسي بدله کړه چې ښې نتیجې ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د تیر کال دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر آرمي پبلک سکول وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو او د خونځي د عملیې په ګډون نږدې 150 کسان وژل شول. دا برید د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو خونړی برید انګیرل کیږي چې په نتیجه کې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ترهګرو د ځپلو په مقصد ځینې جدي اقدامات وکړل او په قبایلي او ښاري سیمو کې پوځي عملیات هم تیز کړل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت د دې هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس راوباله چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو په ګډون پکې د پوځ مشر جنرال اهل شریف هم ګډون وکړ. په دغه کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د ترهګرۍ او د ترهګرو د ځپلو لپاره د هغوی پر ضد د پراخو عملیاتو او همداراز د نېشنل اکشن پلان په نامه د یوې نوې پالیسۍ جوړولو موافقه وکړه او همداراز حکومت ته د هر ډول مرستې ډاټ هم ورکړ. همداشان صدر اعظم نواز شریف تر دغه خونړی برید وروسته په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګیدلی بندیز لرې کړ او همداراز یې په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته د 2 کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. خو پوښتنه دا چې آیا پر پوځي خونځي تر برید وروسته د ترهګرۍ پر ضد د حکومت پالیسي څومره نتیجه ورکړې؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستانی پوست پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند ازادي راډیو ته وویل
دا یو قسم لا ټرننګ پوینټ و، یو داسې مرحله وه چې په هغې باندې د ټول قوم سوچ چې کوم و هغه ټول تقریبا چې په یو سطح باندې راغله او هغه مو نقطه دا وه دا پالیسي یا دا حالات چې کوم دي دا جنګ و جهاد چې کوم دي د دې د ختمولو د دې د بېخکنۍ داسې کوشش په کار دی چې هغه د هر یو داسې ډلې خلاف وي چې کوم په ملک کې بدامنی راولي داسې عمل شروع شو چې هغه 14 یا بل طرف ته پولي سطح باندې هغه نمونه بدامنی هغه اوس نشته دی او د خلکو چې ترتیبات دی کافي حده پورې بحال شوی دی. البته یو کوټو کا واقعیات کیږي سم اپریشن جاری دی او نیشنل الیکشن پلان هم دی، لیکن چې ټول طرف ته وګوري کاغذ د کراچۍ هم دی که د بلوچستان دی که د فاتا دی او که د کې پی دی نو په هغې کې واقع ده چې ډېر زیات کمی راغلی دی.
تر 14 دسمبر وروسته په پاکستان کې له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو دروازې وتړل شوې او حکومت فیصله وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخوي. همداراز افغان پولي تسیرما په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو هوایي بریدونه زیات شول چې د پاکستان د پوځي مقاماتو پر وینا تر دې دمه پکې 3400 کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوه شهیم شاهد په دې باور دی چې که څه پر پوځي خونځي تر برید وروسته د حکومت لخوا د ترهګرۍ د ځپلو په مقصد د پالیسۍ د بدلون له امله په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې امن راغلی، خو د دې تر څنګ د حکومت لخوا د لا ټولو اقداماتو غوښتونکی دی.
آرمي پبلک سکول برید نه وروسته خو دا یو غټ ډیولپمنټ شعر دی چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو په دولت غټ کړو او دولت ته ویلي چې تاسو د ترهګرو خلاف څومره کوتلوي عملیات دا پیل کړي او هغې دپاره هغې پوره پوره ملاتړ اعلان کړو او د هغې دپاره د هغې د دغې وخت نیشنل الیکشن پلان په نوم باندې هم یو منصوبندي جوړه شوې وه. خو تر اوسه پورې زه په خپله ځاني په دغې باندې مطمئن ځکه نه یم، ترهګرو کومک کوونکي که هغه مذهبي ګوندونه وي که هغه سیاسي ګوندونه وي د هغې خلاف هم کوتلي عملیات.
د یادونه ورده چې په پېښور کې پر پوځي خونځي تر برید سمدستي وروسته د پاکستان سیاسي او پوځي مقاماتو د افغانستان څو سفرونه هم وکړل او له افغان چارواکو سره یې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې وکړې.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشامدې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو دا ځل د یو هلمندي ځوان ستونزې ته رسیدلیو کوم چې ګزړن وهله او اوس په خو باندې فلج دی. دا ځوان محمد یعقوب ایوبی نومیږي. د خاغلی ایوبی ستونزه دا ده چې د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست ورته د معلولینو د حقونو کارت نه ورکوي. راځي په خپلې لدنه واورو.
محمد یعقوب ایوبی هم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غواړم چې زما د ستونزو مسؤل ادارو ته ورسوي. زه په پښو باندې فلجم نو ما هغه د شهیدانو معلولینو ریاست کې چې په هلمند کې دی هغه ته څو ځلې مراجعه کړې ده او هغه وای موږ خپل جان نه ثبتوو د معاش لپاره.
بله، څونه وخت کېږي تاسې معلول یاست او ولې دوی وایي چې موږ نه ثبتوو؟
دوی وای موږ مایوبین وای خپل جان نه ثبتوو. زه ګوزان ولې یم د پرستا خصای پښه مې فلج ده نو هغه وای موږ د چېرستا پښه چې وای فلج یې ولي وای هغه اوس دا هغه سپینام بند شوی دی هغه موږ نه ثبتوو چې مشکل څه کې دی.
پوخوا دوی دغه کسان ثبت کړی دی مخکې دی نه چې ګزړن وهلې وی فلج شوی
دی. نو سره ما خپله د اوسو خپل ګسر کتنه کړه هغه ما ته ویل چې تاسو ما راځه ورته کتان ثبت وی ما کې ثبت کړی دی هغه خپل د میاشتنه 15000 افغانۍ معاش ورسېږي نو زه غواړم چې ما ته هم ورسېږي.
تاسو څونه وخت کیږي چې گزارن وهلی او دغه کسان تاسو ته وایي چې ولې نو بند شوی دغه لړۍ مشکل څه دی؟
دا کسان نو کې ما د سي پښتنه د کړې چې ولې دا لړۍ بند شوی دی خوایي وای هغه هغه دغه وزم دی سپتی هغه چې وس په تپتی یعنی معنا مین ولی یا په مرمه باندې سوي چې کار کوي هغه چې هغه دی سپتوي خاطسو وای پل جان سپتو او زما زد وس تقریبا د پلس کالو یا د نون سالو یم د دوه کلنی څخه زه پل سو یم دوه کالو یم نو دا غو عمر څخه زه پل سو په دواړو مچ کې ملکړې دي په دواړو دا تاسو په زور باندې زدم وس
تاسو ته خبره چا کړې ده چې دا کسان اوس نه سپتو ده چا ته تاسو مراجعه کړې و
دا زور غنی خپل هغه د شهدا مالین ریاست ته په هلمند کې نو هغه ته پلشکرګا شار کې زور غری یم هغه ته ورغلی یم نو هغه ما ته دا خبره کړې ده دا مشر دې ما یا پلا رضا و سوت را چی د سپت لپاره هغه سپت بیا ساري زار کړو دا اوس موږ بیا نصب تو خدا غاری زیان اورست بیا زوار نه ما غاری زه خو بار رسور کسول نو بیا راغین اورست وار نه بیا هم ز نکړم صاحب
مننه ان شاء الله تاسو څنګه زمونږ د مسلو چارواکو سره شریکو
بس مننه ژوند دی واړو د خدای په امان
د انصاف پلټکه
د خغلیه یو بیستون زموده هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو لرئیس محمد نادر وطنوال سره شریک کړه. خغلیه وطنوال چې د همدې سونزو د حواری لپاره کابل ته راغله ازادي رادیو ته ویل
ګران ورور په جګړه باندې ارزه توکم چې دا پر وسای هیڅ کله بند نه ده. د شهیدانو معلولینو دروازه ټول خلکو ورنځ خلاص ده. کسان چې واقعان معلولي جنگ کی دلاسه ورکړي لاسنه ورکړي په دغه تامل جنگ کې هغه ته ارزبی کمیشن جوړ شوی دی. د ارزبی کمیشن له خوا چار شوی پنځم به کار ورته کیږي هغه ته مستاج ارزبی کیږي دوی ته د دې معلولیت سند ورته ورکړي. یو هغه کسانان دي چې مادرزات معلول دي مادرزات د مادرزات معلول له خوا ته وڅ پیلند وزارت مقام له خوا ته یو مکرره ورته نه پیسوی ده هغه ته نوې کارتونه جوړ شوي دي. زه خپل کابل ته راغلی یم په دا نږدې ورځو کې د دوی کارتونه ورته رسوم. دوی دې نه ناامید کېږي دوی ته موږ نل کارتونه ورکوو ورته مګر کارت یې تفاوت لري د معلولو د مادرزات معلول کارت تفاوت لري رنګ یې تغیر سره لري مگر
بل یعنی په ورکو خو ورکوي
اټمیدا اټمیدا
نو زموږ د غوریدون کې ویل چې زم ما مراجعه وکړ کداغه تاسو مراجعه وکي کړي شي چې دوی مشکل حل شي مشکل ورته حل کړي
اټمی اټمی په دوار سترګو ورته کوو ځ خپل دغه اسناد د ترلاسه کول د پاره کابل ته راغلم په دنيز دو څروز کې ورځم او ته د دوی مشکل په پوره ډول حل کیږي ان شاء الله.
څونه معلولین وس د پلمن کې موجود دي چې تاسو واغوي ته حقوق ورکوي او تاسو سره سب دیالته په پلمن کې
2015 تنه معلولین وس موږ درو چې دوی ته حقوق ورکوو سره
مننه وطنوال سپ کور مو ودان ژوندۍ وسی
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم کوټه ازریف وی
ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو دا و د انصاف پلټکه د دیونه خبرونه تربل مزاج مل تورمان پلوی او بخون کی خدای سپارم خو تر خدای پامنای د مخه زموږ د اړی کشمیرا یو زل بیا 0992390 چاره مو بری منی او ستونزه ترنه لري
آزادی
او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دې دیونی راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي د ځل د خبرونې په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د شونې او روزنې په برخه کې لري ډېر اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې شونځي یا نسته او یا هم هغه سي کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای شي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي ځینې د شونکو لناسمه شونی څخه شکایت لري ځینی د شونکو د ماشونو څخه شکایت لري خو دا چې د پوهنې وزارت مسولین د غستونځي څومره منی هغه به لروسته وورو خو لمړی به د بیلګې پټول ستاسو دوستانو پیغامونه تورسو وروسته به نورستونځي هم راوخلو لمړی یو وریدونکو ل کندهار څخه لرو
السلام علیکم عبد الناصر مزنی جان د کندهار ولایت تنی شلو سالی څخه زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د نیشلو سالی کې ستلم پندرنه وکړي ځوانان ټول به سیواده د اوسنۍ نسل د کوچنیان چې د ټول به سیواده غټیږي زموږ مکتب نه دی پاله او بل د دیلا دیل سن سره مخامخ نو زما د هر ولایت څارواک څخه دا هیله ده چې نشو لسالیت څه پام لرنه وکړي دونه په امنیت کې ولسوالۍ د مګر بیا هم په دې مکتب نه دی پاله مکتب خو ستا خو دا دی چې پاله سوی نه دی د ځوانانو ټول د غسی به سیواده غټوله دلته په نشو لسالۍ کې چې مکتب ویلې یعنی شپږ سمه مکتب ویلې دی دا خپل نوم نه کوي او هغه د غسی سوی دی ما ته خپل چې ځوان ما په سنو سوکړه ما ته مکتب ویلې دی ویلې سن جزدا بارای ویلې ول ما مکتب ویلې خو چې کله به ما مکتب ته به زواره لمه ول ما چې به دغه معلم بره ترالی یو څو خبرې به توکل یې نور به راتوته چې خپل چاو بناستو نو موږ ته هیڅ نه ویل چې ته ادا وکړې ادا وکړې موږ دغه سن بس خپل بعضی به مکول نو کچېره داسې معلمان چې هغه سم معلمان نه شول سالې ته راوافي دغه مکتب حاله کې دغه زمرد ځوانان به هم کدای چې سوادار سي او دغه راتلونکي ناس چې دغه به خدا پاک را سوادار کې او کدا داسې غښت نه بار چې دغه ځوانان دغه وس مشمن چې داسې دغه سن غښت بار چې په هر کلن چې لاس پورې کې بارنه هیوا ته دغه لاس ورانی چې کچېره دي سوادار سي نو به هیڅ کله د هیوا په توان سمام زکه په ګټه تبان ستاله په من شوه
د هلمند ولایت محمد افغان خبرې کوم د مرجې په ولسوالۍ کښې وروره ښوونځۍ ټوله تړل شوي دي سوزل شوي دي وروره مکتب شاګردان دونه داسې تعلیم ته نه شي تللی خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زمونږ په ساحه کښې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان به تعلیمه څخه پاته نه شي د ازادۍ راډیو ټول کار کوونکو ته دا پیغام پرېږدم وسلام د الفاظ ولسوالۍ څخه داس سره خبر کوم یو معلم یم د الفا ولسوالۍ کښې د قوس معاش راغلی متنجینو مدیر او سرمعلمین د هر معلم څخه دوه دوه سوه افغانۍ وګرځولې زما پیام ریاست معارف او وزیر معاش ته دا دی چې دا ولې دومره بې باساسي دا ولې دومره ظلم روان دی چا ته عرض وکړو چا ته خپل شکایت وکړو مونږ نه څنګه وکړو بیا نه څه یو خوا دلته د مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو له خوا نه داسې ظلمونه ښکاره روانې چې د هر معلم څخه دوه دوه سوه د قوس میاشت کښې معاش وګرځو وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سردار ولی شنوار ہم دہ سیمین اور سوالی نتا سر پتہ سیم داسو تقریبا یو میاشو سر دہ سیمین اور سوالی کے زمون مکتبوں تل سی وی او پسنگ کے مکتب پسنگ کے اور سوالی دا اوی جدی گام چدی حکومت پدی با انا دے پورتا کرے ولی حکومت سر وسر سنگ ملاو دے کو نو بدی موضوع تے منگ دی رفرل سر منگ خبر شری کے کری دا حکومت ته په دې معنی څه نه دي ویلي هیله کوو د ازادۍ رادونه چې زموږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ د رادو طرفه غونډې نړۍ ته نشر کړي وسلام په احترام
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وایم محمد عارف وفای یم له کامې څخه مې اړیکه نیولې دا چې د معلمانو په حق کښې هېڅ کوم بدلون نه را ځي د دې معلمانو دغه معاش بیخي کم دی او په دې باندې د معلمانو هېڅ ګزاره نه کېږي تاسې داسې فکر وکړو چې د یو معلم مثال اووه زره اته زره افغانۍ معاش دی دغه معاش واخلي دا کور کښې ماشومانو ته جامې کړي لباس کړي ډوډۍ کړي څه شی کړي او زما خپله فعلا زما کوټې غورځېدلي زلزلې غورځولي دومره وخت نه لرم چې زه یوه کوټه خپله جوړه کړم نو زما چارواکو نه پې احترامانه خواهش داره چې کوم یو ګروپ راولي کې او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو حکومت وکړي. وسلام با احترام مخه مخش.
السلام علیکم. زه اسم احمد کندهار شهر د لسمینا یو سیدونکی يم. لومړی د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاست معرب څخه چې د کندهار ولایت د لسمینا شهر د لسمینا د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یو نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دغه شی به خماخار اوړي یا لکه شمسي هنداره یا به دایره رنګه یا به کچودانۍ راوړي کنیه محرومم د کینه راوړي. د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې یم. ته خوښینه سره په تیرو دیالوس کډونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانۍ او تعمیراتو نشتون لامل اکثریت انجن یې خپل زده کړي په پاکستان کې مخته وړي. د معرف وزارت چارواکو نه هیله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان درونه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام دې ته احترام.
عمر بس روزګان د ولایت ګیزاو د ولسوالۍ څخه دا هیله کوم. زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت ګیزاو د ولسوالۍ د تعلیم او تربیه کچه پر مخ ته شي پر حالات رسیدل د مړ د وړو مقامات څخه دا هیله لرو چې په دغه اکلي تفتیش وکړي معلومات وکړي. دا د ګیزاو د ولسوالۍ شاګردان ګرد د شواده پاتې دي سل فصل کې پاسل کې یو فساده دي سواده دي لاس فساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتراځي.
بله دوستانو ستاسو ګلیم واوریدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړې دي خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخستل. دوستانو د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره د غستون زمینی او دلیل په هیواد کې نامني او د بودجه کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرسته نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام هم د تاسو د ویل سو ستونزو د هواري لپاره په پام کې نیول سوې وخو اوس په وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د هواري لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي. د او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي په ګډه به وورو.
هو د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام څه ده؟ د 2003 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هیواد کې څومره خونځي تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتب په شاوخوا کې یا مکتب نه لري یا دفتر یا د باندې ریوال یا دیوالې هاته نه لري یا مثلا بعض نور کمپوتیا او نیمګړتیا لري د 2000 په شاوخوا کې.
او نړیوال بانک او همدارنګه نړیوال ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیونه ډالر کومک.
او په کومه برخه کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. چې اول د مکتب جوړول دي او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئی د ترسیل لپاره هغه بخش کې دي او بل د تربیه باندې بخش کې ده او بل نور چې ده د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان موږ ورته بخش کې نیولې دي هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځي تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسی چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزې د امنیتي ستونزې دي چې مخکره اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځای کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای چې مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپله شاګردان د لرې فاصلو نه راځي او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچوي. لرې فاصلو کې نسو کولای چې لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لرې ساحې دي په کیفیت سره معلم ورته مهایا کو دا بل ستونزه ده. نو نور تسه هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد وی چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږیده وی دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې ورځ دغه ستونزې چې یواله ډیرو اساسي اړتیاو څخه د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نور پیغامونه ته ورسو یو لاند وړاندیز لرم، هغه د چې کوم خپل هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې پخپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومان او د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وکړو. هغه ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازم ده چې زده کوونکي وهڅوي چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپل ماشومان او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نور پیغامونه ته ورځو چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي.
سلام علیکم، زمانم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جان خیل ولسوالینه ادمه دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سکر احتیاط وطن جوړی یا تاسو د وطن غمی یا تاسو د ملت غمی یا تاسو د دې وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی د دې ځان د دې وطن سرنويش بولی نو ورور وطن جوړ کا. دو کار دی په دو کارو کې یو کار وکړ دی مخ قبول ده، یا امنیت راواله خواري دی نه مزدوري دی نه لالوګي دی مرسو خو یو 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 امنیت راواله بس دی مخ قبول ده، او که امنیت نشه راوستای وروره یو یو خواري خلکو ته پیدا کا، خلکو ته غریبانان دی، خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کا، امنیت مرا ولې خبره نه ده په دغه امنیتی کې بیم دغه یو خواري مزدوري او روزګار به خلک وکي، او کبه امنیت راوستای شي روزګار دی نه د دوه دوه کارو دی یو کار وکه بس نو رښتیا ترې شي جمهور او بل امنیت په باره کې کرښتیا ته امنیت راولي وروره رئیس جمهور ته دی ما دا پیغام ده. نو ته په کلی او په باندو پولیس واقعي کې مالی پولیس زیات کا چې مالی پولیس نه یې شي چې آر څومره قدرت یې او کې نه امنیت راوستای شي نه دا تر قدرت تیره خبره ده چې په آر کلی کې دی مالی پولیس جوړ کو په غلاکه کې امنیت ته په غلاکه کې خیر ده. نو که دغه دی ما سوال قبلیزي یا رښتیا ته اوري اورور دغه مالی پولیس په هر کلی په هر ولسوالۍ کې جوړ کړي ان شاء الله او رحمان چې الله ته به امنیت یې دغه دی پیغام ده. والسلام، خدای په امان.
ما پیغام ده دی چې اشرف غنی باید افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سخت شي وکړي او باید افغانستان په ادارو کې به خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري او باید رشوتو او دغلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ماته ستپېښون. والسلام.
السلام علیکم خادم مرزا نفر اولاد، سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکون کې اوریدل کوم. علي دا ازما نظر د ټاټي پروژې په اړه دا ډېر یو پر یو بیر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاسټیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به چیرې د ترکمه هند او پاکستان ته، مګر یو خبر استه چې د امنیت اندېښمن یم. زما له نظره دا به تر سره نشي دا پروژې، ولې طالبان هغه په څو ډلو وویشل سهار یې بخل د مادي مشکلاتو د لارې چې ماته پیسې نه دي را کړې، بولې ماته به نه را کړې، زه هم دا وباره دې مخنیوی وشي. څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پلی شوی وه، د پی پراکش شوی چې د کمی هېواد وو پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکړو، هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپین په خاطر خرڅ کړو یوړل. دا به هم زما غره کوم سر ته به ونه رسېږي، که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو یو د خوش خبری خبرې، ولې ډېر افغانان به لاسو کار چې په دې کې به مصروفه شي. دا مې نظر ده نه. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې په داخل د ښار کې کوریچی منګیان او لوټ پخیر ستانې او چاپیریال یې څخه دی خواسته چې دا د ښار څخه وباسي. مننه، تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غنی څخه زموږ سره مرسته وکړي. زموږ سړکونه خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي او زموږ د کلي بندونه د وطن بندونه سره خراب دي. اشرف غنی صاحب دغه برابر کړي، زموږ سره مرسته وکړي. سلام.
وعلیکم السلام. محترم دوست، ستا پیغام مو دا د خبر کړ. هیله منم چې اړوند مسولین اوریدلې وي. په دې سره مو د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. تر بیا پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.